سلامونه دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د مخامي 15 بجې شوې دي. زه انیس اجمل به تاسو سره پر روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې یو شمېر ریپورتونه لرو، خو اول به د شاهین بنيري نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
مشه اوډمبه مهم خبرنه په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان ویلي دي چې حکومت په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه شوی خبرې په کلکه ردوي. د پاکستان سپریم کورټ د دې مل جاسوسي ادارو ته امر کړی دی چې د دوی سره بندیوان اووه کسان دي د روانې میاشتې په 14 نیټه عدالت ته وړاندې کړي. او په امریکا کې یو عدالت یو افغان محمد ولی زازی ته د خپل زوی سره د ترهګرۍ په یو پلان کې د مرستې په جرم 4.5 کاله قید سزا ورولې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان ویلي دي چې حکومت په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه شوې خبرې په کلکه ردوي. نوموړي زیاته کړې ده ښایي دا ګام به د دواړو ملکونو پر اړیکو بدې اغېزې وکړي، او د هغې په خبره له امریکایي چارواکو سره د کانګرس د دې غونډې په اړه د پاکستان اندېښنې او خفګان شریک کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نیولین ویلي چې د بلوچستان په اړه د دوی دریځ نه دی بدل شوی. دا له هغه وروسته دا چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د بلوچستان حالاتو په اړه د وی ولسی اورېدنې پر مهال د دې ایوان غړو او د بلوچستان د ستونزو عیني شاهدینو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچ ملت پالا سیاسي غړو په تختولو او وجلو تورن کړي. دوی د پاکستان له حکومت په بلوچستان کې داسې قانون د حاکمیت عملي کولو غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو لړیوالو معیارونو سره سم وي. د پاکستان سپریم کورټ د مل جاسوسي ادارو ته امر ورکړی هغه وو کسان د روانې میاشتې په 14 نیټه عدالت ته وړاندې کی چې د دوی سره بندیوان دي. سپریم کورټ دا امر تیر شپه نا وخت لاغه ورستو ورکړه چې د جاسوسي ادارو وکیل راجا ارشاد له حکم سره سم دوی په عدالت کې وړاندې نه کړل. د جاسوسي ادارو وکیل راجا ارشاد ویلي چې دا کسان د هغوی د روغتیايي ستونزو د موسم د خرابۍ له امله په عدالت کې وړاندې نه کړی شو. د جنوبي کفکاس او منځنۍ اشیا لپاره د ناټو ځانګړي استازي جیمز اپاتوري د جمعې په ورځ د دې لپاره د اذربایجان سفر کړی دی چې افغانستان ته د تلو او راتلو لپاره د ناټو د مالوړونکو لاریو د لارې په اړه خبرې ترې وکړي. د اذربایجان له ولسمشر الهام الیوب سره د لیدو کتو پر مهال جیمز اپاتور ویلي چې د ناټو د مالوړونکو لاریو شاوخوا 30% برخه دې ته تړلې دي چې د اذربایجان له لارې افغانستان ته تیر شي. هغه ویلي چې ناټو به له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پلان سره سم په راتلونکو 2-3 کلونو کې خپلې مالوړونکي لارې بیرته اروپا ته وړي. په کورم ایجنسۍ کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد 4 ورځنی بهیر پیل شوی دی. بل پلا په جنوبي وزیرستان کې هم د پولیو د ناروغۍ پر ضد 3 ورځنی کمپین پیل شوی دی. په دې کمپین کې چې تر 14 نیټې پورې به دوام لري ټولې 242 ډلې جوړې کړې شوې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت مشال ریډیو ته ویلي چې که څه هم قبایلي مشران په دې لړ کې ورسره مرسته کوي، خو دا هغه په خبره په کار دي چې ټول خلک په دې کمپین کې برخه واخلي او خپلو ماشومانو ته دا احساس کې ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتي دي چې د پولیو د واکسین په عملي کولو کې د مرسته وکړي چې افغان بچیان د ګوزن له دې ناروغۍ خوندي شي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو یو ګوزن 15 پیښې ثبت شوې وې، خو روان کال دا ناروغي زیاته شوې ده او په 13 ولایتونو کې د رنز 80 ماشومان ځپلي دي. په مومندو قبایلي سیمه کې وسلوالو طالبانو یو خاصدار وژلې دي او درې نور کسان یې تښتولي دي. د سیمې د خلکو په وینا تښتول شوي کسان د خاصدارو یا د امن جرګو د غړو خپلوان دي. د مومندو طالبانو د دغه پیښې پله منلې او ادعا کړې چې دوی شپږ کسان تښتولي دي. مومندو کې د فوځي عملیاتونو وروسته وسلوالو طالبانو د امن جرګو یو شمېر غړي په نخښه کړي دي. یو افغان محمد ولی زازی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کولرادو ایالت اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ د نیویارک په یو محکمې کې په دې تور په 4.5 کاله بند محکوم شو چې له خپل زوی نجیب الله زازی سره یې په کال 2009 کې مرسته کړې وه چې تر ځمکې لاندې ټرینونو کې به مې چاودنې وکړي او د کورنۍ غړي مجبور کړي وو چې د پلان اصلي او مهم شواهد له منځه یوسي. د رائټرز خبری ایجنس ته راپور تر مخه شپږ پنځوس کلن محمد ولی زازی په 13 جولای میاشت کې د نیویارک ښار د بروکلین سیمې د عدالت په وړاندې د خنډونو رامنځته کولو او د خپل زوی نجیب الله د حملو د پلان د پټ ساتلو په جرم محکوم شوی و. محمد ولی زازی ته څارنوالانو د عمری قید یعنی 13 کلونو بند سزا غوښتې وه او د جعلی ویزې جرم هم پکې شامل و، خو فدرالي محکمې په 4.5 کاله بند محکوم کړ. سارنوال وایي د زازی زوی چې د پاکستان قبایلي سیمې وزیرستان ته سفر کړی و، نو دی حتما پوهېده چې هغه دغلته د څه لپاره تللی و. نجیب الله زازی په کولرادو کې په خپل کور کې کیمیاوي مواد ذخیره کړی و. د نجیب الله محاکمه به د راتلونکي جون میاشت کې جوړه شي او که مجرم وپیژندل شي د عمری بند په سزا به محکوم شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شام په شمالي ښار الیپو کې هغه پرونی دوی موټر بمی چاودنې غندلې دي چې 28 تنه پکې وژل شوي او تر 200 زیات ټپي شوي دي. دا چاودنې په داسې حال کې رامنځته شوي دي چې حکومتي ځواکونو د جمعې په ورځ هم د هومس په ښار کاروایانو ته دوام ورکړی و، چېرته چې د اپوزیشن د غړو په خبره په تېره اونۍ کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د شام د ولسمشر بشار الاسد لخوا په مخالفینو د چاپو لړۍ د هیواد یوازې کړی دی، خو روس او چین د هغه مهم ملاتړ دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د هغه د واک پر ضد قرارداد وټوکو. بل پله د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله د جمعې په ورځ ویلي چې ملګري ملتونه د تشدد په ودرولو کې پاتې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په شام کې په هغه پاسون چې تر 10 میاشتو زیاته موده مخکې راپورته شوی و، شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د شاهین بورینینا اوریدل. په دې خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ بې درکه شوي کسانو پر اخلاصولو کې ولې ناکام دی؟
سپریم کورټ او نور عدالتونه چې کوم دي د ایجنسیانو ممنون دي، دې لپاره هغوی خپل داسې سکار نه کول غواړي چې کوم دي هغوی دا ایجنسیانو ته نه خفه شي.
یو قبایلي مشر وایي چې پښتانه د نور په صوبو کې نه تقسیموي.
پښتانه ټول تقسیم در تقسیم کوه، هلته پښتانه پرېږدا، بلوچستان کې پښتانه پرېږدا، افغانستان کې پښتانه پرېږدا، دغلته بیل پښتانه جوړ کړه، دلته بیل پښتانه جوړ کړه. د پښتنو دا طاقت منتشر کول زما په خیال دا مناسب خبره نه ده.
کوچی توپ که یو خوا د یو کوچی زړه ته اطمینان ورکړي، نو بل خوا یې ځینې ارمانونه هم نه دي پوره شوي.
خدای شیر مې را کړې دي، د خلکو یو وطن دی، د موږ پاکستان افغانستان دوه ملکونه دي. ارمان د موږ ماشومان لویېږي، تعلیم نه ده کړی.
په دې خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. د خبرونه لومړی رپورټ. پاکستان د بلوچستانو پاړه په امریکایي کانګرس کې د ولسی اوریدنې پر وخت پر دې هواد لګل شوی تورنا رد کړی دی. په واشنگتن کې د پاکستان له سفارت جاری شوی بیان وایي بلوچستان د پاکستان یو نه بېلیدونکې برخه ده او هیواد یې له نړیوال قانون سره سم د بنیادي حقونو او ازادیو خوندي کولو ته ژمن دی. دوه ورځې وړاندې د کانګرس په اورېدنه کې د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې تورونه لګول شوي وو. نور تفصیل د واشنگتن نه هارون باچا را کوي.
ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت دی ویان په حواله لیکلی چې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شری رحمان د کانګرس لغړو او هم د اوباما انتظامی له چارواکو سره په لیدنو کې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه د ځانګړې اورېدنې د کېدلو موضوع مطرح کړی ده. د نوموړي په حق له ویل شوي چې د امریکا د کانګرس د غړو دغه اقدام یې بې سنجشه او د امریکا او پاکستان دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوونکې بللی دی. دې زیاته کړې پاکستان چې یو جمهوري هیواد دی او بلوچستان یې یوه اساسي برخه ده، له خپلو ولسونو سره د نړیوال قانون په رڼا کې سلوک کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر د غراز ویلي حکومت یې په شمول د بلوچستان د هیواد په ټولو برخو کې د بنیادي بشري حقونو او ازادیو دفاع ته پوره ژمن دی او د جمهوري نظام د پیاوړتیا په موخه د قانوني او یو شمېر نورو اصلاحاتو یو غښتلی پروګرام پیل کړی دی. شری رحمان په دې لړکې د پاکستان د پارلیمان د بلوچستان د اسمبلی د خپلواکه عدالتي نظام او د دغه هیواد د پیاوړې میډیا او متحرکه مدني ټولنې په یادولو ویلي چې له پاکستاني ولس سره دغه لارې شته دي سو د خپلو سیاسي او اقتصادي مشکلاتو په اړه غږ پورته او د حل لپاره چاره وکړي. د نوموړي په وینا دا یو ډیره خواشینونکې خبره ده چې داسې یو هیواد چې ځان د پاکستان دوست بولي له مکننه هیات څخه به د پاکستان د استحکام او سلامتۍ پر ضد کار واخیستل شي. د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر همداراز ویلي د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه خبرو کېدو ته پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې په توګه ګوري او خبرداری ورکړې چې د کانګرس دغه وروستی اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ کوششونه له ماتې سره مخ کړي. خو راپورونه په عین حال کې وایي د امریکا خارجه وزارت د شری رحمان له څرګندونو یو ورځ مخکې ډاډ څرګند کړی و چې د بلوچستان د حالاتو په اړه په کانګرس کې شوې خبرې به د امریکا او پاکستان په هغو هڅو چې غواړي تر دا منځړي کې بیرته عادي حالت ته راولي کوم اغیز ونه کړي. باید وویل شي د تیرې شروع په ورځ د امریکا په کانګرس کې د دې ایوان د خارجه اړیکو د کمیټې لخوا د بلوچستان نارام حالاتو ته د کتنې په موخه یوه اولسي اورېدنه جوړه شوه چې پکې د کانګرس غړو او وربدل شویو عیني شاهدانو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچ ملت پاله سیاسي فعالانو د تریتم کولو او د دوی د وژلو لپاره تورنې کړې او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل سو په یاد صوبه کې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سم د قانون بشپړ حاکمیت عملي کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان یو پوځي افسر ډګروال علی خان د اورپکو سره په مرستو کولو تورن شوی او راپورونه وایي یو ځانګړي پوځي محکمه نن د هغه محکمه پیل کړې. نوموړي د پاکستان د پوست په مرکزي دفتر جی ایچ کیو کې کار کولو او په دې تورن شوی چې د حزب التحریر په نوم یوې ډلې سره اړیکې لرلې. د پاکستان پوست نه د دې خبر تایید کړې او نه یې دا خبر رد کړې. په دې اړه تفصیل اورو د اسمت ساروان په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې د پاکستان یوه ځانګړې پوځي محکمه نن د دغه هیواد د یوه عالي رتبه پوځي افسر محاکمه پیل کړي. دغه افسر چې ډګروال علی خان نومیشي او د پوځ په مرکزي قمندانۍ یا جی ایچ کیو کې یې دنده ترسره کوله، تیر کال د پوځ له اصولو او مقرراتو څخه د سرغړاوي په تور ونیول شو. پر نوموړي تور دی چې د حزب التحریر ډلې سره یې نږدې اړیکې لرلې او هڅه یې کوله چې د پوځ د مرکزي قمندانۍ ځینې نور پوځي افسران هم دې ډلې ته جذب کړي. حزب التحریر یو له هغو ډلو ځنې ده چې په پاکستان کې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی. د پاکستان پوځ تر اوسه پورې د ډګروال علی خان د محاکمې په باب څه نه دی ویلي، خو یو ځایي تلویزیون د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د ډګروال علی خان او د هغه د څلورو ملګرو محاکمه به نن د سیالکوټ په یو پوځي مرکز کې پیل شي. بلخوا ځینې سرچینې بیا ادعا کوي چې دغه محاکمه نن سهار پیل شوې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. جنرال علی خان چې د پوځ په مرکزی قمندانۍ کې دنده ترسره کوله، د 2011 میلادي کال د می په شپږمه ونیول شو. په پیل کې پوځي سرچینو د نوموړي نیونه رد کړه، خو څه موده وروسته یې په رسمي ډول تایید کړ چې نوموړی له یوې غیر قانوني سختدریځې ډلې سره د اړیکو لرلو په تور نیول شوی او تحقیق ترې کیږي. د پوځي چارو کارپوهان وایي که پر نوموړي لګېدلې تورونه ثابت شي، نه یوازې دا چې له دندې به ګوښه شي، بلکې د بند سزا به هم ورکړی شي. د پاکستان پوځ په باب ویل کېږي چې د پخواني پوځي دیکتاتور جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال سخت دریځو مذهبي عناصرو ورته لاره موندلې او د ورته عقایدو افسران تر لوړو مقامونو پورې رسېدلي وو. خو وروسته بیا بل پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف د دغو خلکو د زور د کمولو په هدف یو لړ ګامونه پورته کړل، خو بیا هم ویل کېږي چې مذهبي ډلو او نظریاتو تمایل افسران پکې لا هم نفوذ لري. د یادونې وړ ده چې د پوځ د ویندوی دفتر تر اوسه د دې خبر د تایید یا تردید په باب څه نه دی ویلي.
او وسو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فردي جرم عاید کولو فیصله پر ضد د اپیل خارجه دور وستو با په نوموړي په 14 نیټه فرد جرم لګول کیږي. داسې کې بعد وزیر اعظم راتلونکي څنګه وي په دې اړه د پاکستان قانوني او سیاسي کارپوهان څه فکر لري او د اسلام آباد نه د سراج زهیر دا رپورټ.
د پاکستان سپریم کورټ توهینی عدالت کیس او د فردي جرم لګولو خلاف د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اپیل رد کړی دی او د فردي جرم لګولو لپاره وزیر اعظم دروان میاشتې په 14 نیټه عدالت ته رابللې دی. د فردي جرم لګولو پس بعد وزیر اعظم سه حیثیت وی او د سپریم کورټ دی حکم ته د پاکستان سیاستدانان او قانوني مبصرین په کوم نظر ګوري؟ کله چې دی لړکه مشال ریډیو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنیټر عبدالرحیم مندوخیل نو پختل، نو هغه وویل چې عین کې د وزیر اعظم د لری کول نو صرف دولاری دی، یا به هغه استعفا ورکوي او یا به په د باندې ادم اعتماد کولی شي. خود د په وینا دوی دا فکر لري چې عدالت کې به د وزیر اعظم دا معاملې په خشن هوار شي.
تر څو پورې چې د کنټمپ اف کورټ قصه ده نو په هغه کې څه دی اصلي مسله دا ده چې یعنی د وزیر اعظم ته چې کوم لاواله ده کلکن مکلمه ده باندې راغلې ده نو په هغې په باره کې عمومي رایه خو دغه ده چې وزیر اعظم به د ده یعنی قانوني حیثیت د ده د وزیر اعظمۍ علاوه هغه د ملک د یو سیټیزن په حیثیت و دا کوم مسله ده هغه به په ارام حل نه داسې هغه به نه راځي چې په هغه کې یا وزیر اعظم تا یا کورس تا یو مشکل جوش
داوام نشلګون د قامی اسمبلی غړی بشرا گوهر مشال ډیر یو ته وویل چې وزیر اعظم مخکې هم د عدالتونو احترام کړی دی او اوس به هم کوي نو موري زیاته کړه
لکه دا چې میډیا خپل فیصله ورکړلې او دا یو اډویشن دی اکثر شي چې څنګه انالایز کول هغه ورته کو 13 باندې راغوښته شوی دی پرایم منیسټر بزی هغه سره به ټوله کابینه او ټول کسان به ورسره ولاړي کنډکټوم شو پرایم منیسټر دی پارلیمنت الیکټ کړی دی او د دې پارلیمنت فیصله په کار دی چې هغه کومه ورکې کانفیډنس نه نو عین کې یو طریقه ده او هغه طریقې کار سره پرایم منیسټر لر کول غواړي که کانفیډنس نه یا پرایم منیسټر په خپل نوم دی کانفیډنس ووټ اخیستی شي هغه زیاتې کارتیکس یو جمهوریت طریقه ده
د قانوني چارو تزیه کار قاضي انور مشال ریډیو ته د سپریم کورټ په دې فیصله او د وزیر اعظم په مستقبل فل فکر صداسي وړاندې کړو
قائدادت هغه کېد کی صدر ته چې ده آئین آرټیکل 5 باندې ده اختیار ده چې صدر داغه سزا معاف کول شي دې قائدادت دې کې وی نمبر وزیر اعظم وی دې چې وزیر اعظم د وزارت عثمان کو زور سره دو ته یا باغ استعفا ورکي او یا چې ده ایوان کې داغه برخلاف چې ده عدم اعتماد تاریخ ته پاس
د ذکر وردا چې توهین عدالت کیس لړکی د سپریم کورټ او کسیس بنچ وزیر اعظم په لسمه فروری د فردی جرم عائد کولو لپاره عدالت ته راغوخته وو د کوم خلاف چې وزیر اعظم د بل بین جوړولو اپیل وکړو سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوس یو بل رپورت د پاکستان سپریم کورټ استخباراتي ادارو ته د وو بې درکا کسانو په 14 نیټه عدالت ته د حاضرولو حکم ورکړی دی او د لړکی د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ته د دغه کسانو د حفاظت هم ویل دي د بې درکا کسانو د کیس اوریدنه د جمعې پر ورځ د چیف جسټس په مشرۍ کې درې تنه جرګې وکړه چې په اړه تفصیل ریاض مسخیل راکوي
د جمعې پورز ماسخوتن 11 بجې چیف جسټس د بیدرکه کسانو په کیس کې خپل مختصر فیصله جاری کړه چې پکې ویل شوې دي چې که وزیر اعظم عدالت ته راتلی شي نو باید چې هر سړی راشي د دې وړاندې د کیس د اوریدنې په وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري د استخباراتي ادارو د وکیل راجا ارشاد نه تپوس کو چې هغه کم طاقت ته چې د سپریم کورټ د فیصلې په لار کې خند دی د ویناوا چې هم نن با په هر حال کې ټول و کسان چې د استخباراتي ادارو په ولکه کې دي عدالت ته وړاندې کولی شي او عدالت با د شپې پورې اوریدنه کوي دې دوران د راجا ارشاد وینا وا چې دغه کسانو کې سلور د پیښور په روغتون کې دي او درې په پاړچینار کې په پوزي مرکز کې دي نو ځکه نن د دوی حاضرول ممکن نه دي رستو عدالت د مقدمه اوریدنه د روانه میاشتې 14 نیټې پورې اوزنډوله او په دغه ورځ د دفاع سیکرټری او چیف سیکرټری خیبر پختونخوا ته هم د حاضرېدو حکم ورکړو او حکم یې وکړو چې په دغه ورځ د اوو کسانو عدالت ته حاضری یقیني جوړ کړی شي د مقدمه رستو مطبوعاتو سره خبرو کې د استخباراتي ادارو وکیل راجا ارشاد وی چې د عدالت په حکم با ضرور عمل درآمد کولی شي دې زیاتوي
ما عدالت ته هغه تفصیلات ورکړي دي چې هغه کوم قانون دی چې تر لاندې د خلک د دوی په ولقه کې دي قانون کې داسې دفعې شته چې فوز یا استخباراتي ادارې کولی شي چې د پلټنو لپاره خلک د ځان سره ایثار کړي تاسو ته پته ده چې د دوی حالت داسې نه دی چې عدالت ته راوستی شي او د میډیکل سپرنټنډنټ چې کوم سرټیفیکیټ دی هغه کې هم ویلې شوي دي چې دوی د ګرځېدو قابل نه دي خو اوس چې عدالت وویل نو دوی به هر حال کې راوستی شي
بل طرف ته د بيدرک کسانو وکیل طارق اسد خبري غونډه ته وې چې استخباراتي ادارې وخت ضایع کوي باید چې عدالت د دوی خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دی وایي
زهیل لرم چې دوی به په 14 منټه د دې حکم تعمیل کوي تر اوسه پورې دې خلکو د عدالت یو حکم هم نه منلې او ځکه ما عدالت ته خاص کړی دی چې د ایسای او ایم ای مشرانو او سیکرټری دفاع خلاف دي د توهيني عدالت نوټس جاری کړي اوس به ګورو عدالت دې خلکو ته بل موقع ورکړه چې اوس څه کیږي
یادونه وړ دا چې کال 2010 کې د ترهګرې د مخنیوي یو عدالت د اډیالا زندان پینډې نه یو لس کسان چې د بمی چاودنو او ترهګرې په مختلفو تورونو تورن وو خوشی کړي وو، خو ولې دا کسان استخباراتي ادارو د ځان سره بوتلل چې پکې سلور تنه محمد عامر، تحسین الله، سید رب او عبدالصبور مړه شوي دي، او پاتې اوو کسانو کې سلور تنه ډاکټر نیاز، عبدالماجد، عبدالباسط او ګلروز د پېښور په لیډ ریډنګ روغتون کې او درې په پالچینار کې دي. عدالت د خیبر پختونخوا گورنر ته هم نوټس جاری کو چې پالچینار کې د کیت کسانو د صحت په اړه دی معلومات وګي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس د بیدرک شوي کسانو په اړه یو بل رپورټ. پاکستان کې د کلونو راسي یو شمېر کسان لا بیدرک دي. د پاکستان سپریم کورټ د دې کسانو پر اخلاصولو کې څه ستونزې لري، او که دا ستونزې په فوري او سمدستي توګه حل نه شوي نو څه نتیجې به یې رامنځته شي؟ د دې هر څه په اړه د اسرار الله مومن دا رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د اډیالا جیل مخې ته لا درکه شوي اووه کسان دې په هر حالت کې د اپریل په 14 نیټه سپریم کورټ کې حاضر کړی شي. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې دې سربیره نور هم په سلګونو کسان د پاکستان دننه د کلونو راهیسې لا درکه دي. سپریم کورټ د هغوی د بازیابۍ لپاره ولې دا قسمه کوټل ګامونه نه پورته کوي؟ کله چې مدا پوښتنه په پېښور کې د قانوني کارپو بیرستر بچا په وړاندې کیښوده نو هغه ویل
او سپریم کورټ د عدالتونو چې کوم دي نو د خفیا ایجنسو یو قسم کې ممنون دي، ځکه هغوی په ریسټوریشن کې هغوی ته خپل مقام ورکولو کې عمدہ ہائی او خفیا ایجنسیو چې کوم دی خپل ډیر لوی کردار ادا کړی دی. نو سپریم کورټ او نور عدالتونه چې کوم دی ډیپٹی ایجنسیانو ممنون دي، دې لپاره هغوی خپل داسې سرکار نه کول غواړي چې کوم دی هغوی دا ایجنسیانو ته خپه شي. او دویمه خبره دا هم ده چې د دې شي نه انکار نشته چې سپریم کورټ چې کوم دی که د مشن پرسن متعلق دې ایجنسیانو باندې زور ځکه نشي اچولی کہ سپریم کورٹ پہ وہ حکم اون کی نو سپریم کورٹ لما پخیال کی سپریم کورٹ باشے دا پذرکی دا گری دا منی چیر منکہ یہ سو حکم اکون دا ہی امپلیمنٹیشن اگر حکم سر پر رسول اللہ پارا من سر سے ایجنسی دا پولیس تو نہیں شوئے لے زکر کہ پولیس خود یہ ایجنسو تلاس نہیں شاہ چولے فوج کے کوئے نہ سے نو فوج خوٹیوں کے اخبر ایجنسو جنو فوج بہت پسنگ لاس واچی نو ما تر سستاری جو سپریم کورٹ دا گنی چکن دے اگر بے بس آجے اگر صدا سے قدم نشو کے تولے چی جا دی خلقو دا بازار بے دا پارا سیو حکم جاری پیو اگر حکم تعمل دی ہوش.
خوب پیخور کی ڈپٹی اٹانی جنرل اقبال مومن چی دا دریو کلون رہی سی دا پاکستان دا استخبارتی ادارو لخوا دا لادرکا خلقو کی سونا چلوی وی تردی دا ما یوش میں لادرکا کسان خوشکڑی شوی دی.
دا دی میسنگ پرسن تقریباً دریو کال نزدی لکو ما ایز ڈپٹی اٹانی جنرل دا دی سو پوری کی دا دالتون تعلق دے کم از کم چی دینو چی ست سو کسان دا سیدی چی اگر ریلیز شوی دی او چی دا کم پاتی دی نوست منگ سا دی وقتی تقریباً 70-80 دا پای کورٹ کے پینڈنگ کیسز دی باقی سانا چی بدل تا زمان سر آگا کی دو یو خو تقریباً چی سوات کسان دا سیدی چی اگر انٹرمنٹ سانتر ہوتی آوازہ کری دی دا دو جستا منگا شامل کرے یا منگ تا آرسی دی دی دو آئی کورٹ او سپریم کورٹ دوانا دی دی جسپی دی.
اقبال مومن وایي د پاکستان د استخباراتي ادارو سره د اختیار شته چې د مارشل لا اکټ له مخې مشکوک مجرمین له ځان سره په تحویل کې وساتي.
پاکستان امیر بلاندې پوج سره دا دغه شته چې یاره داسې یو سړی په کې ککړ وي نو هغه کیس ترای کولی شي دغې د لاندې.
خو په پېښور کې قانوني کارپوه شهابالدین خټک وایي د استخباراتي ادارو په تحویل کې داسې کسان هم شته چې هغه د وړاندې څخه عدالت خوشي کړی وي. نو د نوموړي په خبره دا فعل د آرمی اکټ ضد دی.
دغه خبره چې یاره دا مونږ سره په آرمی اکټ کې بند دي دا تاسو هم پکارو چې تاسو دا په آرمی اکټ کې څنګه ساتئ؟ د دې جرم سزا دا خو په جیل کې وو، جیل نه تاسو دا کسان بوتلی شوي دي.
د قانوني کارپو شهابالدین خټک په خبره کچري د پاکستان عدلی په دغه هیواد کې د لادرک کسانو ستونزه په بشپړه او سمدستي توګه حل نکړه نو د قانون له سوا یو او یم حالات به رامنځته شي.
د کامی سلامتی لپاره پارلیمانی کمیټه فیصله کړی دا چې منصور اجاز بیان به د ملک نه بهر نه بلکې په پارلیمان کې ریکارډ کولی شي. د دې ترڅنګ د میمو گیټ لپاره جوړ کړی شوی کمیشن په 28 فروری د منصور اجاز بیان په لندن کې د پاکستان های کمیشن نه د ویډیو کانفرنس په ذریعہ د ریکارډ کولو حکم ورکړی دی. موجوده صورتحال ته په ملک کې قانوني او سیاسي چارو کارپوهان سنگ ګوري او د احمد الله دا رپورټ.
تیره ورځ د قومي سلامتۍ لپاره د پارلماني کمیټې اجلاس د سېنېټر میا رضا ربانی په مشرۍ کې وشو. کمیټې د میمو سکینډل مهم کردار منصور اجاز د ملک نه بهر بیان نه ریکارډ کولو فیصله وکړه او ویل چې منصور اجاز بیان به صرف د پارلمان دننه ریکارډ کولای شي. په دې موقع د خارجه چارو سکتر سلمان بشیر کمیټې ته وویل چې منصور اجاز پاکستان ته راغوښتو لپاره ورته د واشنگټن، برلن او لندن کې د پاکستانی سفارتخانو په ذریعه نوټس لیږلی شوی دی، خو د هغوی لخوا څه جواب نه دی راغلی. په دې کمیټې سینیټر رضا ربانی ته اختیار ورکړو چې هغوی دې په اسلام آباد هائی کورټ کې روان میمو کمیشن په کاروایی نظر وساتي او چې کله هم ضرورت محسوس کړي د کمیټې اجلاس ته راوغواړي. دې ترڅنګ تیر ورځ په اسلام آباد هائی کورټ کې د میمو گیټ سکینډل تحقیقات کوونکی کمیشن اجلاس د جسټس قاضی فائز عیسی په مشرۍ کې وشو. په دې موقع جسټس فائز عیسی په 28 فروری د منصور اجاز بیان په لندن کې د پاکستان هائی کمیشن نه د ویډیو کانفرنس په ذریعه ریکارډ کولو حکم ورکړو او کمیشن سیکرټر ته هدایت ورکړل چې هغوی دې په یاد کړی شوی نیټه په لندن کې د پاکستان هائی کمیشن دفتر ته لاړ شي او منصور اجاز نه دې ټول ثبوتونه، بلیک بیری او دستاویزات ترلاسه کړي. د قانونی چارو کارپو بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل چې په قانونی توګه کمیشن زیات موثره دی او د کمیشن په سفارشاتو به سپریم کورټ د سزا او جزا فیصله کوي.
روانه ده د پارلیمنت کی کمیټي او د میموګیټ کی کم کمیشن دی، په دې کې دواړه دا ثابتولو کوشش کوي چې اهمیت زما دی او بل وایي چې اهمیت زما دی. خو دا میموګیټ کمیشن د سپریم کورټ په حکم باندې قائم شوی دی، نو د میموګیټ کمیشن چې کوم فیصلو کی دا با اهمیت قانونی لحاظ سره به یی دی وخت د ملک د قانون مطابق سپریم کورټ فیصله با امپلیمنت کیږي، هغه لپاره بل لار نشتا.
بل طرف ته د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وینا دا چې پاکستان کې پارلماني نظام دی او د تر مخه پارلماني کمیټه سره هم اختیارات شته.
د دې دوه اسپیکټس یعنی یو سیاسي او بل قانوني. سیاسي اړخ کې دی نو په هغه باندې د پارلمنټري کمیټه قدر سیوا ده، او که قانوني سایډ باندې ورته وګوري نو بیا هو د عدالتي کمیشن ویلیو زیاته ده. فرض کا دا هر څه پروو هم شي نو د صدر د امپیچمنت لپاره چې دی نو په آئین کې یو طریقه درج ده او پارلیمنت کولی شي او پارلیمنټری کمیټي چې نو هغه آلریډي لګیا ده دا پروسس چلای. خو دا دومره اوږد یو پروسس دی چې د هغې نه مخکې به ګورنمنټ او سیزونه میزونه به چینج شوي، نو اوس په دې منځ کې ویکسین چې پروسس چې روان دي د هغې سر ریزلټ راوځي، فوج یعنی اسټبلشمنټ څه فیصله کوي چې آیا دا کیس چې دی هغه فردر بوزي بوی نه دي، ټول سیزونه بیا په هغې باندې ډیپینډ کوي.
سلیم احمد زیاته کړه چې د لانجمن خط په اړه پړومبه ورځو کې د فوز کمه جذبه وه هغه اوس په نظر نه راځي او دا سخکاری چې شاه په شاه د معاملې د هواری کوششونه کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال فرحت تاج په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا جوړ شوی جرګې حال بیان کړی. دغه جرګې کې افراسیاب خټک ویلي پاکستان قبایلی سیمو او په افغانستان کې د ترهګرۍ بنیادی وجہ د پاکستان زور اثر و نفوذ پالیسی ده او قبایلی سیمې د کړنلارې کې د پل کردار په توګه استعمالوي چې افغانستان کې خپل اثر وکاروي. تفصیل اورو د ګلیازنا.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکوال فرتاج لیکي د خیبر پختونخوا وزیر می افتخار حسین په پیښور کې رابلل شوی جرګې ته خپل وینا کې خزي د قبایلي چارو نه لري ساتلو په اړه ویلي، نه خو په تاریخ کې او نه په کلتور کې دا خبره شته چې خزي د سماجي او کلتوري ژوند نه لري وساتلی شي. افتخار حسین وایي په دې سیمه کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کولو لپاره خلکو کې د خزو پر ضد نفرت جوړ کړی شوی وو. دی وایي له قبایلي علاقو څخه به عوامي نېشنل ګوند کې ډېری خزي نمائندګي وکړي. لیکوال فرتاج په مقاله کې د افتخار حسین د نورو خبرو حواله ورکړي چې د دوی په وینا امن په دوو لارو ترلاسه کیدی شي، لومړی خبرې تری او دویم فوزی اپریشن. لیکوال لیکي په قبایلي سیمو کې دا دواړه کارونه وکارول شو خو کامیابی ترلاسه نه شوه او دا ځکه چې دا کار بې مقصد وو. فوزی عملیاتو کې وسلوال طالبان نو په نخ کړی شوی او په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا حکومت بهر ساتلی شوی وو. افتخار حسین وايي طالبانو سره پاکستان، امریکا او افغانستان بیلابیل د سولې خبرې تری پیل کړي او د دې انجام به ناکامي وي او هغه ځکه چې دې سره د سولې خبرو اترو تګلار نشته. میا افتخار حسین وايي کچري ترهګرو د خبرو اترو وروستو د تشدد نه لاس وانخستو نو د دوی پر ضد به هدفي فوزي عملیات کولی شي. افتخار حسین زیاتوي باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او کوسوک دا غنی چې افغانستان کې ترهګری د پاکستان لپاره څه نتیجې نشي رابرسېره کولی نو هغه خلک په تیروتنه دي بلکې د پاکستان دښمنان دي. دغه جرګې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک ویلي که په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په قبایلي سیمو کې څومره وسلوال مقاومت شوی هغه قام پرست بڼه لري. په قبایلی سیمو کې هغه خلک چې مذهبي وو له باچا خان سره یې نږدې اړیکې درلودې او د برتانیې پر ضد جنګېدل. افراسیاب خټک وایي د پاکستان او د افغانستان طالبان دې خاورې سره تړاو نه لري. فرتاج په مقاله کې د افراسیاب خټک خبرو ته دوام ورکړي چې د دوی په وینا افغانستان قبایلی سیمو او په پاکستان کې د ترهګرۍ بنیادي وجه د پاکستان ژور اثر و نفوذ پالیسي ده او قبایلی سیمې د دې پالیسۍ کې د پل کردار په توګه استعمالوي چې افغانستان کې خپل اثر وکاروي. فرتاج لیکي په پېښور کې د قبایلی سیمو په اړه د عوامي نېشنل ګوند جرګه ډېره مهمه وه او پاکستان کې مطبوعاتو دې ته څه اهمیت نه دی ورکړی. خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د پاکستان اثر و نفوذ پالیسۍ جوړونکي خوځولي دي، نو ځکه د اسټابلیشمنت سیاسي ګوند ایم کیو ایم فاټا د ځانګړي صوبې جوړولو خبره کړې ده. فرتاج لیکي یوه خبره ښکاره ده چې عوامي نېشنل ګوند به اوس د ستراتیژیک اساسي یا طالبانو لخوا د نور بریدونو ښکار شي او د پاکستان اسټابلیشمنت سیاسي ګوندونه به په دوی نور فشار واچوي.
دا وخت په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې دي. د شاهین بنیری نوا لنډ خبرونه واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان ویلي دي چې حکومت یې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه شوې خبرې په کلکه ردوي. د پاکستان سپریم کورټ د دې مل جاسوسي ادارو ته امر ورکړی چې د دوی سره بندیوان اووه کسان دي د روانې میاشتې په 14 نیټه عدالت ته وړاندې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتنې دي چې د پولیو د واکسین په عملي کولو کې د مرسته وکړي. وسلوالو طالبانو په مومندو کې یو خاصدار وجلې او درې نورې تښتولې دي. او په امریکا کې یو عدالت یو افغان محمد ولی زازی ته د خپل زوی سره د ترهګرۍ په یو پلان کې د مرستې په جرم 4.5 کاله قید سزا ورولې ده.
لن خبرونه درته شاهین بنیری وړاندې کول. اوس په د سراج زهیر نو ورو چې د پاکستانی ورځپاڼو اداریو مهم ټکي سدي.
نن پاکستانی ورځپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری مارچ کې ریټایرډ کېدونکو سینیټرانو په درناوي کې ورکوونکو میلمستیا په خپل خطاب کې ویلي دي چې سیاستدانان دي په یو بل ګوتو پورته کولو باندې تماشا نه جوړيږي. اداري لیکي چې پاکستان کې سیاستدانان د خپل مفادات لپاره جنگونه او په یو بل تورونه لګوي. کچري دوی د اولس خدمات لپاره سوچ وکړو نه هیڅ کله به په یو بل تورونه ونه لګوي او نه به دارنګ جمهور تزیان ورسی. اداریه اخری کلی کی چردی سره سره دی سیاسی جماعتونه خپل نظری هم مضبوط کړي او د ملک او قام د خدمت لپاره دی چمتو شي. دا ټولې کښاله به په خپل هواری شي. جنگ روس پانه خپل اداری کلی کی چې امریکا کې د بلوچستان په صورتحال باندې بحث کول داسې دی لکه چې د پاکستان په دننی معاملو کې لاس وهي. اداریه لیکي چې د دې بیان وروسته پاکستان له سوچ کول پکار دي او خپل خارجه پالیسو ورلا هم د بیا نظر تیرولو ضرورت دی. اداریه مخکې لیکي چې حکومت لا د بلوچستان په صورتحال باندې پسندیدگی سرکار کول پکار دی او زر تر زر دی د بلوچستان دا کشاله پارلیمان ته د بحث لپاره راوړی شي چې دارنګ پدی باندې یو متفق فیصله وکړي شي. ادارې لیکي چې د پاکستان د نینی کارونو کې لاس وهونکو ته هم جواب ورکول ضروری دی او د دې تر څنګه دا هم ډیره ضروری ده چې د بلوچستان معاملې کې بلوچ مشرانو نمرسته واغسته شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې پیښور کې د جرمونو د مخنیوي په چارو لیکي او وایي چې د پیښور انتظامی پریکړه کړې ده چې هر پراپرټي ډیلر چې کور پکړی ورکوي د هغې تن متعلق به پوره معلومات متعلقه تانه کې جمع کوي. ادارې وایي چې دې ګام د اهمیت نه انکار نشته خو اصل خبردارا چې د دې نه وړاندې هم سوسو زله دا فیصله شوې ده. خو څورځې پس نه هو پولیسو نه پراپرټي ډیلر او نه د کور مالک په دې فیصله عمل کړی دی او د غرنګ دا فیصله بې معنی پاتې شوې دي. ادارې اخر کې وایي چې دې لړکی ټول متعلقه ډلو لا خپل خپل فرض ادا کول پکار دي او په فیصله دي د دې د اصلي روح مطابق عمل وشي ځکه چې د دارنګ کولو سره به په جرمونو کې کمی اوشی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په افغانستان کې د امریکا للارې د بیا رغونې پر پروژو او د دې پروژو په نه بشپړی دو لیکنه کړي. اکونومیست مجلې بیا د پاکستان پراتلون کې او د دې هیواد ته په ورپېخو خطرونو تبصرہ کړي. دواړو لیکونو غټ کې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې حسیبه شهید ناورو.
وال سټریټ ژورنال لیکي لکه څنګه چې په 2014 کال کې افغانستان د بهراني ځواکونو د وټلو په درشل کې په دې هیواد کې د امریکا نفوذ هم مخ په کمیدو دی. دغه هیواد د پراختیا ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا د سړکونو د جوړولو ناتمامه کیسه په افغانستان کې د امریکا د لک پرمختګ څرګندونه کوي. لیکنه زیاتوي چې د یو ایس ایډ لخوا په دې برخه کې ډیره پانګونه شوې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا د پراختیا ادارې محاسبه کاران دا وخت په دې هڅه کې دي چې د دې پروژې د وروسته پاتې کېدو سبب معلوم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ساختماني کمپنۍ لا د امریکا د انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ څخه د خپلو بیلونو یا پیسو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي. او خو بیا لیکنه زیاتوي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک چې ټاکل شوي وو له دې پروژو ګټه پورته کړي همداسې د نیمګړو کارونو او نه پوره شویو ژمنو سره پاتې دي. د دې ادارې چارواکي هم وایي چې دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د سړکونو جوړونه لس کاله مخکې پیل شوه، ځکه چې واشنگتن د امریکا د پراختیا ادارې یو ایس ایډ له لارې په عراق او افغانستان کې د اورپکیتوب پر ضد کمپین پیل کړ. دغه ادارې بیا د اوږدمهاله پروژو پر ځای لنډمهاله پروژې پیل کړې چې دا شان په هغه سیمو کې چې وسلوال نفوذ لري د خلکو زړونه وګټي. بلخوا بیا د اکانومیست مجلې په یو راپور کې راغلی که د پاکستان په وړاندې ورپې خو غواخونو ته وکتل شي نو دغه هیواد راتلونکو په خطر کې ښکاري. لیکنه زیاتوي چې په دې خطرونو کې مذهبي سختدریزي، دغه هیواد اتمي وسلې، په افغانستان کې روانه جګړه، اقتصادي ستونزې او قدرتي آفتونه او دغه راس نور ستونزې شامل دي. په لیکنه کې د پاکستان د سیاسي څارونکي سټیفن کوهن په اند راغلی پاکستان په ډیرو برخو ویشل شوی چې په کې خاري او کلیواله آبادی، تعلیم یافته او نالوستي خلک او مذهبي اختلافات شامل دي. او د دې ترڅنګ په چټکۍ سره مخ په زیاتیدونکي خاري آبادی نور هم ستونزې زیږولې دي. د هیواد د دریمې برخې نه زیات شمیر خلک په خارونو کې اوسي او دلته آبادی زیاته ده او لکه یو نه خارونو ته د خلکو تللو هم یو لړ امنیتي ستونزې رامنځته کړي. اکانومیست مجلې لیکلی چې پوځ هم په سیاست کې لاسوهنې ته دوام ورکړی او ویل کېږي چې هر لسیزې نه وروسته پوځ د سیاسي مشرانو نه واک ترلاسه کوي. خو لیکنه زیاتوي چې په دغه حالاتو کې یو څه هیله مندي هم شته. ډېری خلک دا ګومان کوي چې پاکستان به څه ناڅه په خپل اوسني حال کې پاتې شي. د ځینو خلکو په ژوند کې به ښه والی راشي. د لیک لوست شرح مخ په زیاتېدو ده او کورنۍ هم وړیږي او خلک ماشومان کم زیږوي او دغه راز رسنۍ هم تر پخوا ازادي شوې دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په کال 2009 کې د نجیب الله په نامه یو افغان په نیویارک کې تر ځمکې لاندې ریلګاډي یا میټرو کې د بم ایښودلو د پلان او هڅې په تور نیول شوی وو او په اعترافو کې یې ویلي وو چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د یو غړي په همکارۍ د حملې پلان جوړولو. د دغه افغان پلار د جمعې پر ورځ د خپل زوی د پلانونو د پټ ساتلو په جرم په بند محکوم شو. د تفصیل با د رائټرز اجانس پر رپورٹ کې د جان آکا الکوزینا وورو.
محمد ولی زازای چې د امریکا د متحده ایالاتو د کولارادو ایالت اوسیدونکی دی، د جمعې پورز د نیویارک په محکمې کې په دې تور په 4.5 کال بند محکوم شو چې له خپل زوی سره یې په 2009 کال کې مرسته کړې و چې تر ځمکه لاندې ټرینونو یا میټرو کې به چاودنې وکړي او د کورنۍ غړي مجبور کړي ول چې د پلان اصلي او مهم شواهد له منځه یوسي. شپک 50 کلن محمد ولی زازه په 13 جولای میاشت کې د نیویارک ښار د بروکلین سیمه په فدرال محکمه کې د عدالت پر وړاندې د خندونو رامنځته کولو او د خپل زوی نجیب الله د حملو د پلان د پټ ساتلو په جرم محکوم شوی و. محمد ولی زازی ته سرنوالانو د عمری قید یعنی 13 کلونو بند سزا غوښته و او د جعلی ویزې جرم هم پکې شامل و، خو فدرالي محکمه په 4.5 کال بند محکوم کړ. د محکمې قاضي جان ګلیسن د محمد ولی زازی د محکومیت د حکم د اعلانولو پر مهال ویل متهم د خپل کورنۍ د بچ کولو په مقصد درواغ ویلي او په حکم کې تروریزم داخل نه کړ. کچېری قاضي محمد ولی زازی د تروریزم سره د تړاو په جرم کې شریک کړه وای نو د بند سزا به ډیره زیاته شوی وای. د جولای میاشت کې د محمد ولی زازی د محاکمې په جریان کې څارنوالانو ویلي و زازی خپل زوی ته خبر ورکړی و چې د اف بی آی ایجنټانو او د نیویارک د پولیسو تر څیړنو لاندې دی او کله چې پولیسو د هغه د زوی موټر د نیویارک په جورج واشنگټن پله باندې ودراوه له هغه سره یې مرسته وکړه چې خبره بدله کړي. د محمد ولی زازی دوه تنو خپلوانو د هغه وراره امان الله او اوخی نقیب زازی هم شاهدی ویلی چې محمد ولی زازی د کورنۍ غړو ته ویلی و چې د کیمیاوي موادو، ماسکونو او مخصوصو عینکو شواهد لري او له منځه یوسي. د دغه راز د خپل زوی نجیب الله د محاکمې پر مهال قضایي هیئت ته درواغ هم ویلی و. څارنوالان وای د زازی زوی چې د پاکستان قبایلي سیمې وزیرستان ته سفر کاوه نو دی حتما پوهېده چې هغه د څه لپاره ځي. نجیب الله ځاځي په کولرادو کې په خپل کور کې کیمیاوي مواد ذخیره کړي ول. د نجیب الله محاکمه به د راتلونکي جون میاشت کې جوړه شي او که مجرم وپیژندل شي د عمري بند په سزا به محکوم شي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي په دې هیواد کې د ماشومانو د خوندیتوب یا د دوی د حقوقو نړیوال کنوینشن د پلي کولو په برخه کې ډیر لکس شوی دی. نور تفصیل اورو د حسیبا شهیدنا.
په افغانستان کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي په دې هیواد کې د ماشومانو د خوندیتوب یا د دوی د حقوقو نړیوال کنوانسیون د پلي کولو په برخه کې ډیر لکس شوی دی. د دې کمیسون د ماشومانو د څانګې یو چارواکي نجیب ببرکزی وویل چې که څه هم نړیوالو ادارو او مرستندوی ټولنو له دولت سره د ماشومانو د حقوقو د خوندي ساتلو په برخه کې مرستې کړي، خو حکومت هغه څنګه چې لازم وو پر ماشومانو باندې د درندو یا شاقه کارونو د مخنیوي په برخه کې څه نه دي کړي. ببرکزی خپل اندېښنه
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه باندې د دولت محترمو چارواکو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو د کنوانسیون چې افغانستان ورته ژمن هېواد دی، د 2 مادې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون چې هغه دغه ماده د هر نوع هغه کار چې د ماشومانو ذهني او فزیکي کار ته صدمه ورسوي او د دوی د ښوونځي د تګ مانع شي، د 19 مادې چې دا یو نوع تاوتریخوالی او خشونت دی د شاقه کارونو، دا ټول د ماشومانو په وړاندې منع دی. دولت ټول مکلف دي چې هم ګامونه واخلي د ماشومانو د بهبود لپاره. بلې، خپلواک کمیسیون هم همدغه څه چې لکه نور نهادونه چې اندېښمن دي د ماشومانو د درانه کارونو، د افغاني ماشومانو باندې چې هغه سخت کارونه کېږي، د کنوانسیون خلاف کارونه دي چې نه باید په دغه وخت کې چې دوی د ماشوم د ښوونځي ته د تګ وخت دی دوی کارونه وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو د اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړي چې په دې وروستیو کې د ILO یا د نړیوال سازمان په یوې سروي کې ویل شوی دی چې د افغانستان د خښتو په بټیو او فابریکو کې داسې ماشومان کار کوي چې عمرونه یې له 18 کلونو ټیټ دي. د کار د نړیوال سازمان یو اساسي هیرپ بریجر په کابل کې خبريالانو ته ویل دا یو زیان رسوونکی حالت دی.
د ماشومانو د کار مسأله یو ستونزه او په دې هیواد کې یو لوی ګواښ دی. اړ یو چې د ماشومانو د ستونزې ته لومړیتوب ورکړو. د ماشومانو اساسي ستونزه باید درک او حل ته لاري ولټول شي. اوس مو پایل کړه او پلان لرو چې د افغان ماشومانو دغه ناوړه وضعیت ته پام وکړو.
سروې د ننګرهار ولایت او د کابل د دیسپس پول سالې کې د خښتو په بټۍ او فابریکو کې د هغو ماشومانو د کار په اساس جوړه شوې چې لغټانو سره اوګه په اوګه پونه کې او یا ساته درنه کارونه کوي او په ټوله ورځ کې غټان وو او ماشومان $1 هم نشي ګټلی. د افغانستان د بشر د حقوقو کارکونکي نجیب ببرکزی هم دغه رپورت له تایید سره وویل افغان ماشومان یوازې د هیواد دننه نه بلکې اکثره وخت د هیواد بهر او ګاونډیو هیوادونو ته هم د درندو کارونو د سرته رسولو لپاره لیک ډول کیږي. د څوتنو هغه ماشومانو غوونه به وارو چې د خښتو په بټیو کې کار کوي.
زال جان نمیزم د تاڼه یم موږ دلته په زمې باندې راست د شکړې مکړې سره جوړې کو بیا خښتې وې یار د بټی چې لګي آی پوره چې باندې اندازه د غزر یو لسو جوړو دا باندې په زرو باندې 500 ملاوي دې باندې گزارن کیږي. غریبي نسمنی سره اورور
اسکول ته ما تر 15 اسکول ولې بیا مې لا کې غریبي بس یا څه ګټو ما شام خرو به سر بیا راځو لګي آی ونه
رحمت الله خشت بټی چې دلته کار کوو تنه مین دا کړه خشت بټی چې مزدوري کوو مزدوري زیاته وي مزه کمه وي بس خو مجبوری ده ځکه دا کار کوو.
اولی خان او می ګوره خشت له جوړو سبق نه زوی سبق مې ویل خو غریبی ده کور کې کسان زیات سيزو مزدوري نو کم بیا گزارنه.
دا کار دغه نړیواله اداره ILO وای دا هغه ماشومان دي چې په دې درنو کارونو له وکلنې او تکلنې راهیسې بوخت شي ودي. په دوی کې یوازې 15 کې کول شي چې خوانځي ته هم لاړ شي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګه یو مشر وای دوی افغان حکومت ته د ماشومانو سره د دغه راز زور زیاتی د مخنیوي په برخه کې ځینی وړاندیزونه هم کړی دي.
د افغانستان دولت ته خپل څلور پیشنهادونه وړاندې کړی و چې هغه د دوی سره باید عاجل کومک وشي. دویم پیشنهاد دا و چې هغه ماشومان چې دوی کار کوي تقریبا 300 کمه ښوونځي ته ځي چې ډېر ټیټ د تعلیم او تربیې د ښوونې او روزنې کیفیت لري. دریم پیشنهاد دا و چې دولت مکلف دی چې د ماشومانو د کار په اړه باندې قوانین طرحه کړي چې د استخدام سن معین شي، د استخدام سن وخت به ټاکل شي چې څوک په کوم ځای کې ماشومان استخدامولی شي د کار دپاره. او څلورم دا و چې مثلا د دولت په مامورینو د ماشومو کې یو اندازه زیاتوالی راشي، په داسې اکثریت ماشومان چې دوی کار کوي میندې او پلرونه یا یو او یا دواړه د دولت کارکوونکي دي. کولو د ماشومانو د کار بله اندېښنه دا ده چې دوی د هېواد نه بهر د کار لپاره استول کېږي یا لیږل کېږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې د برخې مرستیال خیر محمد نیرو بیا وایي دوی په ټولیزه توګه د کارموندنې لپاره یو لړ پروګرامونه جوړ کړي.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین با استفاده از ارقام در ساختن پالیسی‌های مناسب دی عرصه
د کار او ټولنیز چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت به د مناسبو پالیسی په جوړولو کې د دې راپور له ارقامو څخه ګټه واخلي. د تبلن مهاله او اوږدمهاله پروګرامونو ترتیب او د دولت د نورو ارګانونو او نړیوالې ټولنې په مرسته به یې عملي کړو.
د خښتو په فابریکو کې د کار کولو سربیره د بشري حقوقو ځینې کورنۍ او بهرنۍ ادارې وایي چې له ماشومانو څخه د مخدره موادو په قاچاق، جګړه او نور غیر اخلاقي چارو کې هم کار اخیستل کیږي چې باید یې مخه ونیول شي.
اوس د افغانستان په اړه یو بل رپورت. د افغانستان ولایت په کندهار کې د هغه کسانو لپاره چې په جګړو کې د بدن ځینې اندامونه له لاسه ورکړي وي یو نوی هسپتال جوړ شوی دی. د هسپتال چارواکي وایي چې په نوي جوړ شوي هسپتال کې به د جګړو او نامنیو تازه پیښو قربانیانو به هم درملنه کیږي. په کندهار کې زموږ خبریال سید شاه سکیم نور حال راکوي.
د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د جګړو له امله د مایوبو شویو کسانو دپاره جوړ شوی روغتون په کندهار کې د میشتو ایصاف ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی دی چې پکې مایوبینو ته د بدن مصنوعي اندامونه او نور سامانونه ورکول کیږي. چارواکي وایي تر اوس مهاله ورسره په نوي جوړ شوي روغتون کې د شلو په شاوخوا کې مایوبینو خپل نومونه ثبت کړي دي، خو روغتون یې د 850 تنو د درملنې او هغوی ته د سامانونو د ورکولو دپاره جوړ کړی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو درست زوال برید جنرال سید واقف شاه وایي چې په جوړ شوي روغتون 25,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې ټول مصرف یې د ایصاف ځواکونو په غاړه اخیستی دی. دی وایي په روغتون کې دا مهال یوازې نظامي ډاکټران د ناروغانو او مایوبینو درملنه کوي، خو په پام کې لري چې ملکي ډاکټران هم په دندو وګماري. دی وایي د اوس دپاره په روغتون کې په مایوبینو باندې د تګ راتګ دپاره لکړې، سایکلونه او نور سامانونه ویشل شوي دي. تر دې وړاندې به د کندهار په ولسوالیو او ورڅیرمه ولایتونو کې د جګړو او ناامنیو د پیښو قربانیان د کندهار میرویس روغتون ته وړل کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې د جګړو د قربانیانو دپاره یو بیل روغتون جوړیږي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
او زه صبح خیبر پختونخوا ته. قبایلی سیمو کې اصلاحاتو او بشري حقوقو غزولو په لړ کې د پاکستان بشري حقوقو تنظیم لال اړخه یو ورکشاپ وشو چې پکې ګډون کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلو ته د ملک د نورو وګړو په شان بنیادي حقونه ورکړي شي. په دې حقلا د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم لخوا پېښور کې په قبایلي سیمو او په اف سي آر کې د اصلاحاتو په هکله یو ورکشاپ انعقاد وشو چې پکې د دغه تنظیم مشر آی اے رحمان، د سپریم کورټ پر مشره اسما جنگیر، د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو، د پېښور پوهنتون استادانو، مدني تنظیمونو او قبایلیانو ګډون وکړلو. دغه ورکشاپ کې په اف سي آر او د کې شوي اصلاحاتو نه علاوه د قبایلو پر راتلونکو باندې خبرې تر شوې. دا چې خو شه 15 کال تیرېدو باوجود هم قبایلي سمو ته د پاکستان د آئین د لاندې بشري حقونه نه دي غزول شوي، نو د دې څه وجه کېدی شي؟ نو د اف سي آر د اصلاحاتو کمیټې غړي جسټس ریټایرډ می اجمل مشال لیړو ته
بنیادی وجہ ہم دادے چھے دا دیدہ اخپل یو ٹریڈیشن دے یو کسٹم دے، نو میجورٹی دا غواری چھے اخپل ٹریڈیشن او کسٹم مطابق چھے کم فیصلی کی گی آغا جرگا سسٹم چھے دے دی ختمول نگواری میجورٹی پاکے دا سے ویو اشتا پاکے چھے دا ایف سی آر ٹوٹل ختمول غواری اور میجورٹی فی الحال دادے ایف سی آر ٹوٹلی ختمول نگواری او چھے ار یو سٹیپ حکومت دی رائے نہ بغیر اچت کو نو آغا کے دیشی چھے خطرناک ہم بیا کے دیش دے دا پارا دا
ضروری ده چې خلکو رائے مخکې والی او بیا غي نه پسته استاتو.
دا پیښور پونتون ایریا سټڈی سنټر مشر پروفیسر سرفراز خان وایي چې مخکې انګریز او روسو د پاکستان پوځي امیرانو د خپل مقاصد او موجوده ترهګرۍ جنگ لوجه دې سیمې ته اصلاحات نه دي غزولې شوي.
دې تعلق ښکاري دا بین الاقوامي تور باندې افغان جنگ سره دی. انګریز خود بار سړی دا خو مونږ خپل حکومت دی، خپل زبم ده، اسمبلی کې مونږ کسان خپل دي، روړم دي، مسلمانان هم دي. دې ته خو کار نه دی پکار کړل کوم انګریز لا پکار بل زمو وقتاً فوقتاً فوجي امریتونو چې راځي دې ملک کې نو هغه چې کله اکثر حکومت غورځي نو هغه د پاره ای ته دائم نه ایم پی پکار یو کې دا به پاټو ودا وی او کبالي دا خرص مرس باندې اغسته راغسته شي بل بلا فند وی اډډ ماډډ پکې نه ني نو هغه هم لګول شي نو بیوروکراسي انټرست پکې نو داسې ګران کار دی آسان نه دی چې دا چې دې صحیح دې تراشي.
بل خو قبایلیان د حکومت نه غوښتنه کوي چې سرنګ سواد چترال او دارنګ نور سیمې د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړه، داسې د فاټا هم د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړي. سید احمد صافی په دې حق لبانې وایي
جو والے دی سیاسی لیڈران دی دا ټول وخت پاس کوي منګ باندې دی خلکو دا پاټا متنازع کړه په کار چې پاټا راشي په سبسارک شامل شي نو دې مطلب ودا نه دی چې پښتانه ټول تقسیم در تقسیم کوا ال ته پښتانه پرېدا بلوچستان کې پښتانه پرېدا افغانستان کې پښتانه پرېدا دغل تبیل پښتانه جوړ کړه تبیل پښتانه جوړ کړه پښتنو دا طاقت منتشر کول زما په خیال دا مناسب خبره نه ده. سو پرې چې پښتانه پښتنو پاک شامل نشي زما په خیال افشار په ختم نشي له پښتنو سره خلک غپ لګي بس منګ په افشار نه منګ تنګ دنیا اجمل سي تنه تنګ بل
دا چې د دغه قبایلیانو د بنیادی حقوقو لپاره هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان اوسه پورې سکړه دي او اوسه کوي لګیا دي. نو د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د تنظیم مشر شیر محمد مشال لیډو ته صدارنګ وایي
مونږه کوشش دا ده چې دا په کور کې دنه جدا کور کې چې دا مطلب چې دا په کار کې ختم شي. دې لپاره مونږه دا حالې ځلې کوو دا اوس باندې سبه خبره چې زمونږ د ډیرو خلکو سره یعنی په دغه علاقو کې د دهشتګردۍ په وجه یاد دي نور په وجه باندې رسائی نشته. بیا هم مونږه کوشش دې تکل کوو چې څوک څوک مونږه لیدې شو رابطه کول شو چې دا غین رائے واخلو غیر د پاره مونږه په عالمی سطح باندې په ملکی سطح باندې आवाज شو. دا ټول مونږه مونږ کار شو غاصب خو نشته نو په کار چې د غصب او غصمره قوانين دي هغه د منځلار شي.
یاد باندې ولدا چې ورکشاپ کې ټول غړو د صدر زرداری نه غوښتنه وکړه چې قبایل ته زر تر زره بشری حقوقونه او آئین وغځول شي او دوی ته په های کورټ او سپریم کورټ کې د اپیل حق هم ورکړي شي. شبیر احمد جان
د کوچیانو یو کورنۍ چې پاکستان او افغانستان کې به له نورو کوچیانو کانوایو سره په ګډه تکرار کوي، د کوچیانو د دې کورنۍ ته څه ستونزې دي او دې څه وایي اورو په دې رپورت کې.
د پوندګانو یا کوچیانو یوه داسې کورنۍ چې کومه د پښتونخوا په غرونو او پاکستان په میدانونو کښې د کوچیانو د غټو وژدو کاروانونو سره نه بلکې ځان ته ګوښی تګ راتګ کوي. دا کورنۍ په اولس نرینه ښځینه نفوسه مشتمله ده. د کورنۍ سپین ږیری مشر محمد دمتونی د ګوښی تګ راتګ او د کوچیانو د ژوند خوندونه په دا رنګ بیانوي.
موږ د افغانستان او پاکستان په منځ کې ګوښ یخځان سره روان یو، خپل رمې سره، خپل وزو سره، خپل بل بچ سره، تر ورګونه پورې ځو او په دلار چې خامخا ستړي ستومانه په انسان ورځي، خوشحالي هم پې ورځي. خو کوم چې د پسرلي ګلونه یا موږ په بیټه چې واړه وه د غره په سر واوره یا په بیخې زیل ګلونه یې موږ ډېر ورته خوښ شو او دا مېز یو ځای سره لنګې یې دا ورژه یې وخورله، شودې وخورله، مستې وخوره، په دا موږ ډېر خوښ شو. نور ستړي ستومانو ټوله پې ورکه سي په داسې باندې.
یو بل سپین ږیری رحیم خان په خپل ژوند مطمئن دی خو ورسره په دا خبره لاس مږي چې یو ارمان مې ورنه رژېدو، دا چې خپل بچو ته مې تعلیم ورکړی وای.
خدای شیر مې راکړی دی، د خلکو یو وطن یې، موږ پاکستان افغانستان دوه ملکونه دي، دواړه خرو شپږ میاشتې پاس یو، شپږ میاشتې دلته یو. خارمان زموږ ماشومان لویېږي، تعلیم یې نه ده کړی، بې تعلیمه زړېږي. ارمان یې ماسې یو تعلیم موږ کولی.
ژڼی دوا جان دمتونی زیاتوي چې د میش تګ راتګ د سپرلي سره سره وي، دوی د پښتونخوا ورشې بڼونه او ګلونه په رنگ یادوی.
د پاکستان د پنجاب چې سي د سپرلي ونی وټو کیږي، موږ د افغانستان په لوري روان سو. پښتونخوا ډر اسماعیل خان ته سي ورسېږو، د سپرلي ونی ټوکېدلې، بیا سي د وزیرستان زرمیلن یا ورنه سیمه ته رسېږو، هلته غ سپرلی وي. په دغه رنگ موږ د افغانستان د غزنی ښار پورې د سپرلي سره دغه رنگ سفر کوو. د سپرلي سره سفر د میژو زیرمې نه ورسې، میژو زیرمې پلارې برې په غرونو راته سري. پښتون پخوا په غرونو چې مې داسې ګلونه لیدلي دي چې په یوه بوټي چې څلور پنځه رقمه ګل وي څلور پنځه رقمه رنګ لري.
د دې کورنۍ یو بل ژڼی بسم الله جان وایي چې میش کوچیان یو او خوشحال یو. په دغې اولی سره یو مثال هم ورکوي.
او ښه خوشحال یو، ښه د خپل رمو سره ښه خوشحاله ژوند تېروو. یو مثال به زه درکړم. کرزي صاحب ووټ ګټلی و، بیا کوچیان امبارکي ته ورغلي وو. کرزي صاحب پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې ما چې څه غوښتنې لري. دوی ورته ویلي وو چې یعنې موږ هسې خوشحاله یو. کرزي بیا پوښتنه ځینې وکړه چې بیا په څه خوشحاله یې؟ دوی بیا جواب ورکړي چې بس موږ خوشحاله یو. یعنې که دوی د تعلیم د لاسه دومره شاته پاته وو چې دوی سره بالکل د دې جوګه نه وه چې دوی کرزي صاحب ته دا جواب ورکړی به چې یعنې یا موږ ته د تعلیم سهولت برابر کړه، یا موږ ته د مکتب سهولت برابر کړه. یعنې بالکل دوی چې دا ټوله خبره ختمه وه، دوی په ذهن کې دا خبره نه وه. کوچیان چې هر چېرته وي ښه خوشحاله وي.
دې کوچیانو دا غوښتنه هم وکړه چې هغه ټول خنډونه د لرې کړای شي چې کوم د افغانستان او پاکستان د پولیس د چارواکو له طرفه د دوی د تګ راتګ په وخت د دوی په لارې کې پراته وي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 28 منټه کم پنځو بجو.
د صبح خبر پختونخوا په ضلع بنو کې د انټرمیډیا لاړخه د شمالي وزیرستان خبريالانو لپاره دوه ورځنی تربیتی ورکشاپ شوی دی چې څنګه دوی وکړی شي مثبت صحافت وکړي او خپل ځان محفوظ وساتي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ضلع بنو کې د صحافت د پرمختګ لپاره کارکوونکي اداره انټرمیډیا لاړخه د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ایجنسی خبریالانو لپاره د خپلو حقوقو څخه د خبرتیا او تحفظ په سلسله کې دوه ورځنی تربیتي ورکشاپ ترسره شو چې پکې په لسګونه خبریالانو ګډون درلوده. ځایي خبریال ګوهر وایي چې د دې ورکشاپ په برکت دوی خبر شول چې د یو خبریال کم حقوق دي او په قبایلي سیمو کې پر څومره عمل کیږي.
د جنیوا کنونشن کې چې کوم انسان یا خبریال ته حقوق ورکړی شوی وي، د هغه نامې خبر شولی آیا چې یو جرنلیست ته څومره حقوق حاصل دي، او بیا په دا حقوق باندې دلته څومره عمل شوی دی. لکه خاص کر په قبایلي سیمه کې موږ ته په دغه ټریننګ کې دا هر وشول شول چې د یو خبریال کیمه کیمه ذمہواری دي او کیم کې محدودی دي چې موږ په دا کې نه نواسیږي.
نصیر الدین وایي دوی ته دا معلومه شوه چې قبایلي سیمو کې به څنګه وکړی شي چې خپل د خبریال په هیڅ کار مخ پوړاندې بوزي او خپل ځان هم محفوظ وساتي.
قبایلی سیمه شنن سب وار زونې لکادو او په دې شې صحافت کول څه داسې سوقا او اسونه خبره نه دو. دې ټریننګ نه چې مشته زده کړله ان شاء الله به مخ شوه به مشته لګا د فائدارو کو چې په قبایلی سیمه شه سرنګ یو صحافي محفوظ صحافت کړای شي او سرنګ یو صحافي مضبوط صحافت کړای شي او خپل ځون محفوظ وساتي او خپل پروفیشن نه هغه ته نقصان ورسوي او خپل ځون ته نقصان ورسوي.
رحمت الله در په خیلوای چې دغه سیټ ننګونه بعد دوی کار ډیر خکړي.
صحافت واقعي مشکی د همشته صحافت د چک د ټیټ پاته لګاته نه لګیږي کیم چې نن سره میجو غاوه شولو د انټرمیډیا سایډ نه کنه پداسې میج ډیر سزا کړل. لکه اخلاقیات په متعلق باندې د زون تحفظ په متعلق باندې صحافي حقوق تیم چې ان شاء الله سزا کړل. ان شاء الله انده پر میج پداسې وکړې باندې عمل کیږي. مثال میج سزا تحفظ ته نه حاصل لا وسره یو تحفظ حاصل وي او میج کیم حقوق تیم شته خپل حقوق یې سپاته لګاته نه لګیږي.
د انټرمیډیا د دې ورکشاپ ټرینر احسان داوړ د دغه تربیتی ورکشاپ
دا دے مقصد داو چې په قبایلی علاقو کې خصوصا په وزیرستان کې کم ملګری مختلف ادارو سره د خبریالانو په تور کار کوي چې څنګه کې دې شي چې اغا داسې رپورټنګ وکړو چې هغه ته د خپل رپورټنګ د واجنا خطرې نه مخې ته راځي، ذمہ دار رپورټنګ وکړو، غیر جانبدارو کو او په خپله به څنګه د ځان تحفظ یقیني کوي. او ان شاء الله امید ده چې په دې دوه ورځنۍ ټریننګ کې دوی به د دې قبیل چې پرتلون کې کې چکلا هم دوی رپورٹنگ کوي. امید په خدای دا چې دوی به داسې رپورٹنگ کوي چې دوی خپل رپورٹنگ به دوی د پاره مسئله نه جوړوي.
په دغه ورکشاپ کې ګډونوالو په دې خبره زور ورکو چې باید د دوی په خړ ډول تربیت د پاره دغه سی ټریننګونه په بیا بیا ترسره شي ترسو دوی په خړ ډول خپل صحافتي سرگرمی مخ په وړاندې بوزي. د یادونه دا چې په 13 لسیزه کې په ټول پاکستان کې اوه یا خبریالانو په بیلابیلو پیښو کې ژوند لاسه ورکړی دی چې پکې 12 خبریالان د قبایلی سیمو شامل دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د خبرونه اخیری شپه تر رسیدلیو وس پایو واری بیا د شاهین بنیرینا لند خبرونه واورو.
په امریکا کې د پاکستان سفیر ویل دی چې حکومت یې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه شوې خبرې په کلکه ردوي. د پاکستان سپریم کورټ د مل جاسوسي ادارو ته امر کړی دی چې د دوی سره بندیوان اووه کسان دی د روانې میاشتې په 14 نیټه عدالت ته وړاندې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي له دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتي دي چې د پولیو د واکسین په عملي کولو کې د مرسته وکړي. وسلوالو طالبانو په مومندو کې یو خاصدار وجلې او درې نورې تختولې دي. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې بې لخه او بد کتلو د طاقت استعمال د انسانیت پر ضد یو جرم کیدی شي. او په امریکا کې یو عدالت یو افغان محمد ولی زازی ته د خپل زوی سره د ترهګرۍ په پلان کې د مرستې په جرم کې سلور نیم کاله قید سزا ورولې ده.
لن خبرونه تاسو واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. اوریدونکو هم دې سره زموږ نننه نه ساته خبرونه سرته ورسیدې. هیله کوم چې تاسو به خوښ شوي په دې سپو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شئ. هم دې سره زه انیسا اجمل، شاهین بنیری او علي محمود درنا سره د ټولو همکارانو په ګډون اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.